اشرا صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در استدیو است. خوش آمدین ساروان.
دیر مننه نایمی صاحب قدر منو آوردون که زما سلامون هم او منی. په دې خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بادغیس ته ولاړ شي او په دغه ولایت کې د حلقوي سړک د پاتې برخې د کار د پیلېدو په مراسمو کې ګډون وکړي. لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی نن بادغیس ته ځي. د فلسطینی ادارې مشر د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې په اعتراض کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره نه ویني. عراق د داعش په وړاندې بشپړ بری اعلان کړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د آسیا د پرختیایي بانک سیمه ییز مشر به نن یکشنبه بادغیس ته ولاړ شي. ولسمشر غنی به له لامان سیمې څخه د بادغیس تر مرکز قلعه نو او له هغه ځایه د قادس ولسوالۍ تر درې بومه د حلقوي سړک د پروژې د پیل په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکوي. دا پروژه د آسیا پرختیایي بانک له لوري تمویلیږي. د دې موضوع په اړه وروسته راپور لرو. د کندهار له محبس څخه پرون شنبه دوه څلوېښت بندیان خوشې شول. د کندهار ولایتي اداره وایي چې دا کسان چې دوی ښځې دي د ولسمشر د فرمانونو پر اساس خوشې شوي او د وویشت نورو بندیانو د قید موده کمه شوې ده. د کندهار والي د بندیانو د خلاصون په مراسمو کې له هغوی وغوښتل چې نور د قانون سرغړونه ونه کړي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې به نن یکشنبه په درېیمه یا وروستۍ یوورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا یوورځنۍ سیالي د کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوراوي د سیالیو لپاره ترسره کیږي. تر دې وړاندې په تیرو دوو سیالیو کې یوه افغانستان او بله آیرلند ګټلې. نننۍ سیالي د دې لړۍ ګټونکی ټاکي. دا سیالي د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې کیږي. د ننګرهار چارواکي په کامه او بیسود ولسوالیو کې د ښځو لپاره د چرګانو ساتلو او هګیو ټولولو د 1500 فارمونو جوړولو خبر ورکوي. د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم په دې فارمونو کې لږ تر لږه 13 میلیونه افغانۍ لګیدلې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه وخندله. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو نن یکشنبه د غونډې په پای کې په خپل اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر پریکړه ناچله وبلله او د خپلو هیوادونو له مشرانو څخه یې وغوښتل چې د بیت المقدس د مسئلې په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په اړه په غبرګون کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال مایک پینس سره به ونه ګوري. د محمود عباس سلاکار مجدی الخالدی پرون شنبه وویل متحدو ایالاتونو د بیت المقدس په اړه داسې پریکړه کړې چې پر ټولو سرو کرښو تیریږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ اعلان وکاوه چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ګڼي او پر رسمیت یې پیژني. په همدې حال کې د مصر د ارتودوکس قبطي کلیسا مشر دوهم پاپ تواز روس په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ډونالډ ټرمپ په پریکړې د اعتراض له امله په له مایک پینس سره کتنې ته نه حاضریږي. مایک پینس به راتلونکې اونۍ منځني ختیځ ته سفر پیل کړي. د عراق حکومت بالاخره د داعش پر وسلوالو برای اعلان کړ. عراقي چارواکو پرون شنبه اعلان وکړ چې د خپل هیواد ټول سیمې له داعشیانو بیرته نیولې دي. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی پرون وویل
الانتصارات الكبيره التي حققها العراقيون على الارهابيين
عراقیانو له تروریستانو دایشانو جګړه ګټلې ده. دا خبر د ټولو عراقیانو لپاره زیری دی چې زموږ ځواکونو نن ورځ د نینوا ټاپو او انبار ولایت ټولې برخې ونیولې او د عراق او سوریې پر ګډه پوله بشپړ کنټرول لري. د عراق او شام اسلامي دولت په نوم واستوالې ډلې په 2014 میلادي کال د عراق د خاورې دریمه برخه ونیوله. په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد مبارزه نړیوال ائتلاف شي امریکای مشرکوي پرون د عراقي چارواکو د اعلان هرکلی وکړ او پر ټویټر یې ولیکل چې د عراق د خوندي راتلونکي لپاره هڅو ته ژمن دی. د ملګرو ملتو یو جګپوړي چارواکي شمالي کوریا ته د غلطي محاسبې په وړاندې خبرداري ورکړ، ویل چې دا کار به د یوې وژونکې نړیوالې شخړې سبب شي. ملګرو ملتو پرون شنبه ویل چې د سیاسي چارو رئیس جیفري فیلټمن د پیونګ یانګ د سفر په لړ کې د شمالي کوریا له بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پاک میونګ کوک سره وکتل. ملګري ملتونه وایي فیلټمن د شمالي کوریا چارواکو ته وویل د دوی ناسم ارزونه ستر خطر لري چې کېدای شي د جګړې اور بل کړي او له شمالي کوریا پکلک غواړي چې له نورې نړۍ سره د تماسونو لپاره چاینلونه پرانیستي پرېږدي. فیلټمن وویل نړیواله ټولنه ژمنه ده چې شمالي کوریا د بالیستیک توغندو د ازمویشتونو د دوام او د اتومي پروګرامونو پر سر شخړې ته سوله ییز حل لار عمومي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یکشنبه د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وګوري. جانسن پرون تهران ته ورسید. ایران ته د جانسن د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره د یوې ایرانی ولسله بریتانوي شزی نازنین زاغری رتکلیف او له ایران سره د نړیوالو د اتمی موافقې د برخلیک په اړه خبرې دي. زمو شغله آزادی رادیو اوري. نن په بادغیس کې د ولسمشر په ګډون په مراسمو کې د حلقوي سړک د پاتې برخې کار پیلېږي. ولسمشر غنی وایي له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د انرژۍ د لیږد لپاره جدي هڅه کیږي. د اورزګان چارواکي وایي د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د طالبانو د ملاتړ لپاره بهرنیان له خپلو کورنیو سره ځای پر ځای شوي.
تخمینا حدود شپږ اتیا کورونه راغلي دي، ولې تر اوسه پورې دا تثبیت شوی نه دی چې دا داعش دی، ولې په خارجي ژبو خبرې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت په بګرام کې د پاکستانی بندیانو د بد وضعیت په اړه د پاکستانی رسنیو راپورونه ردوي. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې یعنی له اتمو بجو وروسته اونیس پروګرام تاندې څنګه او د غراس حقیقت سره وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د یو پلاوی په مشه بادغیس ته لاړ شي. ښاغلی غنی او ورسره پلاوی به د افغانستان د حلقوي سړک د یوې ډېرې مهمې برخې د کار د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون وکوي. د حلقوي سړک د دوو برخو د جوړېدو کار مخکې هم افتتاح شوی و، خو د ستونزو له امله پر مخ نه ولاړ. په بادغیس کې چارواکي وایي دا مهمه پروژه کېدای شي چې په سیمه کې د تجارت له ودې سره ډېره مرسته وکړي او د خلکو اقتصاد ورسره ښه شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ولسمشر غنی او ورسره پلاوی بنن په بادغیس کې د افغانستان د حلقوي سرک د دوو برخو د کار د پیل په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي. د دې سرک یو برخه د لامان سیمه د بادغیس د مرکز قلیناو او بل برخه به قلیناو د قادس ولسوالۍ له دریبوم سره ونښلوي. د ازادي راډیو د خبريال په حواله د سرک د دواړو برخو طوله 80 کیلومتر دی. د بادغیس د فواید امیر ریاست مسولانو ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې پروژه به نږدې 80 میلیونه امریکایي ډالر ولګیږي چې د آسیا پراختیایي بانک ورکوي. د بادغیس د ولایتي شورا غړي عبدالباسط سارم بیګا په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې بشپړېدل به د بادغیس او شاوخوا ولایتونو د خلکو پر ژوند مثبت اغېز وکړي.
یکی در تامین امنیت بسیار همکاری میکنه ما، چون یکی از چالش های عمده در بادغیس
دا به د امنیت لشو کې دوه سره مرسته وکړي. په بادغیس کې عمده ستونزه د امنیت کمزورتیا ده. دا به هم درس بادغیس د افغانستان له شمالي ولایتونو سره شوونه شوي. د خلکو او تجارانو لپاره به د موټرو کرایه هم کم کړي. د آسیا پراختیایي بانک په وروستیو کې وویل چې د بادغیس له درې بوم د فاریاب تر قیصار ولسوالۍ د 105 کیلومتره سرک جوړولو پروژه به هم تمویل کړي. دا په افغانستان کې د 2200 کیلومتره حلقوي سرک ورستی برخه ده. خو په بادغیس کې د مدني ټولنې یو غړی شمیل احمد مشال آزادی رادیو سره په ټلیفوني مرکه کې وویل چې د دې سرک د جوړولو لپاره څو واری تکل سوی دی، خو کار یې نیمګړی پاته سوی.
ما تعمیل از خوشبین نیم، ولی سفر رئیس جمهور به فال نیک میگیرم.
زه تر دې کړی خوشبینی نه لرم، خو د ولسمشر راتګ نیک پال کړم. هیله لرم چې دا وار به د سرک جوړولو کار عملاً پیل شي. د بادغیس خلکو په وروستیو 15 کلونو کې دا ارمان درلود چې هر قوي سرک دلته جوړ سي، خو د پرانستل کېدو په اړه انګېزه نه لرو، ځکه دا کار پخوا هم سوی دی. د ازادي رادیو خبريال لسیمې په خپل رپورت کې ویلي چې د لامان قلیناو او د ریبوم ترمن د سرک جوړولو پروژه مخکې و ترکی شرکت تسپارل سوی و، خو له تیرو درې کلونو راهیسې کار نه سوی او بیلابیل دلایل وړاندې سوی و. رپورت نه وایي چې دا ورته سرک جوړولو مسولیت یوې هندي او چینی شرکت ته پارل شوی دی. د بادغیس د فواید عامه رئیس عبدالله حمایت ویلي چې دا پروژه په دوه کلونو او شپږ میاشتو کې بشپړیږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې بادغیس ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
د افغانستان ولسمشر غواړي چې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره هم د سړکونو او ریل لارې له لارې وصل شي، څو په سیمه کې سوداګري راکړې ورکړې زیاتې شي. د افغانستان حکومت وایي له منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د انرژۍ لیږد هم جدي کار کیږي چې افغانستان ترې ډېره ګټه کولی شي. ولسمشر غني پرون شنبه د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په دې اړه په کابل کې خبرې وکړې او ټاکل شوې چې په افغانستان کې د ټاپی پروژې د افتتاح لپاره د دغه هیواد ولسمشر هم په نږدې وختونو کې افغانستان ته راشي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د سیمې په سطح د پروژې د افغانستان او سیمې لپاره مهمه بولي. د دې موضوع په اړه د یوسف خانزاد ران راپور واوري.
افغان چارواکو د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د انرژي په یو لړ مهمو پروژو خبرې اترې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ترکمنستان څخه د برېښنا د لیک په اړه جدي کار روان دی او هڅه ده چې له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته 15,000 میګاواټه برېښنا ولېږدول شي.
برق تورغوندی تاسپین بولدک از روی ترکمنستان کار جدی روان است. امروز صبح
د ترکمنستان د لارې تورغونډي او بیا سپین بولدک ته د برېښنا په لیک د جدي کار روان دی. موږ په دې اړه نن هم د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې او په دې اړه موږ بنسټیزه طرحه داده چې غواړو له منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته 15,000 میګاواټه برېښنا اول لګدو. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په ار کې وکتل او بیا د کابل د بادام باغ په سیمه کې د کورنیو تولیداتو په یو نندارتون کې دی موضوع ته اشاره وکړه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف د شنبې په ورځ په یو ورځني سفر له افغان چارواکو سره د لیدو کاتوب خاطر کابل ته راغلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل د دغه سفر اصلي هدف په افغانستان کې د ټاپي پروژې د لومړنیو کارونو څېړنه ده. دی وایي د ټاپي ګاز لیکه د افغانستان تر پولو رسیدلې او ټاکل شوی د راتلونکي فبروري په میاشت کې د ترکمنستان جمهور رئیس افغانستان ته د دغه پروژې د پرانیست په خاطر سفر وکړي. افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو پخانی وزیر او د اقتصادي چارو کارپو محمد امین فرهنگ وایي د ټاپي په نوم د ګازو او د 15,000 میګاواټه برېښنا پروژې له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لیږد سترې پروژې دي. ښاغلی فرهنگ ازادي راډیو ته وویل که سیاسي او امنیتي وضعیت دا پروژې زیانمنې نه کړي، د سیمې سترې پروژې افغانستان په تولیدي هیواد بدلولی شي.
افغانستان نه تنها
افغانستان نه یوازې د انرژي له دغو سرچینو استفاده کولای سي، بلکې کولای سي په افغانستان کې تولیدي صنایعو ته پراختیا ورکړي او زموږ اقتصادي بیلانس مثبت لوري ته بوزي. دا ډېرې مهمې پروژې دي.
له دې ډلې د ټاپي پروژه پوره یو کال وړاندې د 13 دسمبر په میاشت کې پرانستل شوه او ټاکل شوی چې ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته او بیا هندوستان ته دا ګاز ولېږدوي. د ترکمنستان چارواکو ویلي چې دا ګاز لیکه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د لیک د ولوتوان لري او ټاکل شوی چې تر 2000 کال پورې بشپړ شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اورزګان کې امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې اوس له وسلوالو طالبانو سره بهرنیان هم ملګري شوي دي او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جګیږي. د اورزګان امنیتی چارواکي وایي چې دغه بهرنی ډلې چارچونو ولسوالۍ ته لخپلو کورنیو سره ورغلي چې له ښځو سره یې هم وصلې شته او په بهرنیو ژبو خبرې کوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکي وایي په دغه ولایت کې وسلوال طالبان مات سوي او اوس یې بهرنۍ جنګیالیو ته د مرستې لاسونه غځولي دي. د غزایی امنیتی چارواکي وایي دغه بهرنۍ ډلې له خپلو کورنۍ سره یو ځای د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د اورزګان ولایت چارچینو ولسوالۍ ته راغلي دي چې په بهرنۍ ژبو خبرې کوي او ژباړونکي هم له ځانه سره لري. د غزایي چارواکو په خبره دغه بهرنۍ جنګیالي شاوخوا شل ورځو مخکې دغلته راغلي او مشت سوي دي چې له ښځو سره یې هم وسلې ورسره دي. په دغه ولایت کې د څلورمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاکی مکی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه بهرنۍ جنګیالي چارچینو ولسوالۍ ته راغلي او اوس له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې برخه اخلي او د افغان پوځ په وړاندې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای جنګیږي. نوموړي وایي چې د دغې ډلې درې کسان یې هم دوې ورځې مخکې هغه مهال ووژل کله چې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې برخه اخیستې وه او د ولسوالیو پر ودانۍ بریدونه وکړه. د په خبره چې د یادو بریدونو پر مهال ولس وسلوال طالبان هم ووژل.
نو د کشپی ارګانو د مونږ د استخباراتي ارګانو چې فعالیت لري په ساحه کې تخمینا حدود شپږ اتیا کورونه راغلي دي، ولې تر اوسه پورې دا تثبیت شوی نه دی چې دا داعش دي؟ ولې په خارجي ژبو خبرې کوي؟ په خارجي ژبه خلکو سره راشه درشه کوي، ترجمانان لري، فامیلونه ورسره دي، ښځې ورسره دي. حتی پرون زه خبر شوم چې ښځې هم دوی سلاح لري چې تر اوسه پورې کار ورباندې روان ده په ډېر کم وخت کې متشي شي. ولې تیره دوه درې شپې مخکې زمونږ په ولسوالۍ باندې دوی ته هجومي حمله کړې وه، شل نفره د دوی هم په نو دوی ته هم یو دوه نفره یې منځ لاړل او درې زخمیان وو همدا بهرنیانو طالبانو سره یو ځای شریک.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیوي ته ویلي وه چې د دغه ولایت چارچینو ولسوالۍ ته له سوریا او منځني ختیځ څخه مات سوي داعش له خپلو کورنیو سره راغلي دي او په پرمختللو وسلو هم سنبال دي. ښاغلي کمتي دغه راز په خپلو خبرو کې له ازادي راډیوي سره وویل چې وسلوالو طالبانو دغلته ځکه له بهرنۍ جنګیالیو څخه مرسته غوښتې د ده په خبره چې دوی یې ځپلي دي. نوموړي وایي چې په دغه ولایت کې په تېر یوه میاشت کې د روانو عملیاتو او هوایی بریدونو پر مهال د شل مهم قومندانانو په ګډون 220 وسلوال طالبان وژلي دي او ګڼ شمېر یې نور ټپیان کړي دي. او په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال د دوی زیات شمیر موټرونه، ټانګونه، سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړي دي. خو ښاغلي قیمتي د خپلو سرتیرو په اړه څه ونه ویل.
د کشفي او استخباراتي ارګانونو په اساس په تېره یوه میاشت کې 220 نفر نه زیات دوی ته د اویز بکنو نظامینیز وکړو له خوا تلفات رسېدلې دي.
ښاغلي قیمتي دغه راز د خپلو خبرو په بېله برخه کې دا هم وویل چې و دغه ولایت ته به په نږدې راتلونکو ورځو کې د مرکزي ادارې په امر شاوخوا 2000 اضافي سرتیري راسي چې په پرمختللو وسلو هم سنبال دي او دغلته به د وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات ترسره کړي. نوموړي وایي چې پلان لري په روان ژمي کې د دغه ولایت 80% خاوره د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصه کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وه چې دوی له هیڅ بهرنۍ جنګیالۍ سره اړیکې نه لري او دغه راز یې ویلي وه چې دغلته یې د افغان پوځ روان عملیات په شاتون بولی دي. دا یادونې وړ ده که څه هم د دغه ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې دغلته یې وسلوال طالبان ځپلي، خو د مسؤلینو په خبره چې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په 2 کیلومتره کې له تیر شاوخوا یو نیم کال راهیسې افغان پوځیان او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د افغانستان دفاع وزارت د ځینو پاکستاني رسنیو هغه راپورونه راکړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې د بګرام په محبس کې 200 پاکستاني بندیان په خراب حالت کې دي. د دفاع وزارت مرستیال وایند محمد رادمنش پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتو کنوینسیونونه په پام کې نیول شوي او د ټولو بندیانو دوسیې په خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. شاه محمود شینواری راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت د یو شمیر پاکستانی رسنیو د هغو ریپورټونو په غبرګون کې چې د بګرام په زندان کې 200 پاکستانی زندانیان په خراب وضعیت کې د بند شپې سبا کوي وایي دوی ټولو کورنیو او بهرنیو زندانیانو ته لازمه رسیدګي کړې ده. د دې وزارت مرستيال ویان محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د ټولو زندانیانو دوسیه پر خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوې او د دې بنسټونو د پریکړې لمخې اقدام شوی. موږ په ټاکلي وخت ورته خوراک او څښاک برابرو او د رنګ مو دوی په خپل وخت عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي او هغه کسان چې په عدلي او قضایي ادارو کې خپل وخت پوره کړی وي د یوې ورځې لپاره هم هلته نه پرېښودل کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې هغه پاکستانی زندانیان چې په بګرام کې بندیان دي ټولې وسلوال او د جګړو په ډګرونو کې نیول شوي دي. د دفاع وزارت مرستيال وایان وایي زیاتره تروریستان چې نیول شوي ډېره برخه یې پاکستانی وسلوال دي، خو ښاغلی رادمنش په افغانستان کې د پاکستانی زندانیانو د شمیر په تړاو څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر پاکستاني رسنیو رپورټونه خپاره کړل چې په بګرام زندان کې پراته پاکستاني زندانیان د بند سخت شپې سبا کوي. دغو رسنیو د یو شمېر زندانیانو له قوله لیکلي چې دوی ته په وخت خوراک نه رسیږي او دارنګه د اکثرو دوسیې بشپړې شوي ولې بیا هم له زندان څخه نه دي آزاد شوي. په ورته وخت کې د پوځي برخې کارپو باري عارض وایي د افغانستان په زندانونو کې د پاکستاني زندانیانو موجودیت په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو ښکاره ثبوت دی. پاکستانیانو په دې ډول څرګندونو ښکاره کړه چې هغوی د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او په دې اعتراف وکړ چې پاکستانیان په افغانستان کې نیول شوي دي. ښاغلی عارض وایي بلخوا پاکستان غواړي افغانستان نړیوالې ټولنې ته د بشر حقوقو نقض کوونکی هیواد معرفي کړي چې په اصل کې دا حقیقت نه لري. دی وایي افغانستان باید له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د پاکستاني تروریستانو لیست چې په افغانستان کې نیول شوي پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري.
زمو شخلا ازادي راډیو او ری اوس په هم سالم محمد سالی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیلی میل بریتانوي ورځپاڼې په افغانستان کې پر هغو مظاهرو لیکنه خپره کړې چې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان په مخالفت رابلل سوي دي. د لیکنې په پیل کې په کابل کې د جمعې ورځې مظاهرې ته اشاره سوې چې د ورځپاڼې په حواله تر زرو زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د مظاهرې برخوالو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه وغندله چې د چهار شنبې نه وخت یې په خپله وینا کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ او ویې ویل چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوي. د لیکنې په حواله په کابل کې ځینو مظاهرچیانو هڅه وکړه د امریکا سفارت ته چې امنیتي تدابیر یې سخت دي ځانونه ورسوي، خو افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیوله. ورسپنې په هرات کې هم د جمعې ورځې مظاهرې ته اشاره کړې چې شاوخوا 2500 کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه ورځ په کندز کې هم شاوخوا 1500 کسانو په یوه ورته مظاهره کې برخه واخیسته. په لیکنې کې ویل سوي چې د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته د فلسطیني اعتراض کوونکو او د اسرائیل د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم شخړې سوي دي. خو د ورسپاڼې په لیکنه د ټرمپ وروستۍ پریکړې دی له نړیوالې ټولنې سره چې ټینګار کوي دغه لانجه دي د خبرو اترو له لارې حل سي په جنجال کې واچوه. کاناډایي آنلاین خپرونې ډیجیټل ژورنال پرون د مدینی په نوم د یوې وړې افغان نجلۍ پر مړینې لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د مدینی د لندن د لیدو ارمان نیمګړی پاتې سو. د هغې کورنۍ تمه درلوده چې ځان دغه ښار ته ورسوي، خو اوس د شپږکلنې مدني قبر د سربیا په یوه هدیره کې پروت دی. هغه د بالکان حوزې د دغه هیواد په سرحد کې په ریل ګاډي ووهل سوه او سا یې ورکړه. ډیجیټل ژورنال خپرونې لیکي د مدني پلار حسیني دوه کاله مخکې له افغانستانه په دې نیت ووت چې خپله کورنۍ بریتانیا ته ورسوي، نو له زرګونو هغو پناه غوښتونکو سره ملګری سو چې هڅه کوي د بالکان حوزې له لارې ځانونه غربي اروپا ته ورسوي. دا په داس حال کې ده چې پر دې حوزې غځېدلې لارې د 2014 میلادي کال له پیله رسمن د پناه غوښتونکو پر مخ تړل سوي دي. په لیکنې کې ویل سوي چې په کرویشیا کې مدینه او د هغې د کورنۍ 15 نور غړي د پولیسو لخوا ودرول سول او بیرته د سربیا سرحد ته ولېږدول سول. خو د مدینې مور ویلي چې دوی د ریل ګاډي لوړ اواز واورېد چې په چټکۍ د شالو لوري را روان و او د هغې لور یې ووهله. د هغې د مړینې نیټه د نومبر 20 شول سوې. په لیکنې کې د بې سرحده ډاکټرانو په حواله ویل سوي چې وایي دوی معلومه کړې چې د روان میلادي کال د نومبر تر پایه پورې 143 پناه غوښتونکي د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ سیمو کې مړه سوي دي. د لیکنې په حواله ځینې د موټرو او ریل ګاډي په ټکر کې مړې سوي، ځینې ډوب سوي او نورو ځانوژنه کړې ده.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یکشنبه د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وګوري. جانسن پرون تهران ته ورسید. ایران ته د جانسن د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره د یوې ایرانی ول اصله بریتانوي خزي او له ایران سره د نړیوالو د اټومي موافقې پر برخلیک خبري دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیابروی.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت وای چانسون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره کتلی او سپینی خبري ورسره کړې دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر تر اوسه په تهران کې له خبريالانو سره نه دی شغېدلی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې پرته لدی چې د نازنین زاغری رتکلف یادونه وکړي، وویل چې بوریس جانسون له محمد جواد ظریف سره د دوګونی تابعیت لرونکو وګړو پاړه شغېدلی دی. په خبر پاڼه کې لیکل شوی دواړو خواوو پر دواړو خیزو اړیکو خبري کړي دي. دواړه په اصغر ده په اړیکو کې پر ستونزو ژغېدلی چې د ایراني ول اصله بریتانویانو په ارتباط په قنصلي چارو کې د بهرنیو چارو د وزیر اندېښنې هم پکې شاملېږي. نازنین زاغری رتکلف دوه کاله مخکې ایران ته تللې وه او په 15 کاله بند محکومه ده. پر هغې تور لګېدلې و چې د ایران د حکومت د نرم سقوط دسیسه یې جوړوله. رتکلف له خپلې ماشومې لور سره ایران ته تللی وه. د هغې په اړه د پروپاګند یوې نوې څپې حتی داسې اندېښنې پیدا کړې چې پر هغې د زندان پر موده 14 کاله ورزیاتولی شي. نازنین زاغری رتکلف د رویټرز خبري اژانس له خیریه برخې سره چې تامس رویټرز فاونډیشن بلل کېږي د پروژې د مشرې په توګه کار کاوه. هغه پر ځان لګیدلی تورن رد کړي او ټینګار کوي چې ایران ته په شخصي سفر تللی و. تامس رویټرز خیریه ټولنې هم ویلي چې زاغری ایران ته په رسمي کار پسې نه واستولی او ایران ته تر رسیدو وروسته هم کومه رسمي دنده نه ده ورته سپارل شوې. خو د برتانیې د بارونیو چارو وزیر بوریس جانسن تیره میاشت خپل پارلمان ته په یوه وینا کې وویل چې زاغری رتکلف په ایران کې تر نیول کېدو مخکې ژورنالیستان روزل. د جانسون منتقدانو د دې خبرې تر خبرېدو وروسته شدید انتقادونه وکړل او وی ویل چې دا خبر د نازنین زاغری رتکلف وزیت لا نازکوي او د بوریس جانسون د استعفا غوښتنه وکړه. د برتانیې د بارونیو چارو وزیر د اعتراضونو تر زیاتېدو وروسته معذرت وغوښته او وی ویل چې نازنین زاغری رتکلف په ایران کې هیڅ مسلکي مسؤلیت نه درلود. د نازنین میړه ریچارډ رتکلف ویلی چې د بارونیو چارو د وزیر تر خبرو مخکې د هغه شزه له توقیفه خوشکېدو ته ډېره نږدې سوې وه. خو اوس د ایران حکومت د نازنین زاغری رتکلف لپاره د رژیم پر ضد د تبلیغ په تور نوې دوسیه جوړه کړې ده او د هغې خاوند ازادي راډیو ته ویلي چې محاکمه به یې نن پیل شي.
زه هیله لرم چې نن یا سبا به زه د خپلې میرمنې سره خبرې وکړم. وروستی خبر دا دی چې د محاکمې په انتظار ده چې نن به وي. البته وکیل ته لا اجازه نه ده ورکړ شوی چې محکمې ته حاضر شي. خو د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون په ایران کې دی له چارواکو سره خبرې کوي او هیله لرم چې په هغوی به فشار راولي او نازنین به مجبوره نه سي چې نن محکمې ته ولاړ سي. دا اول وار دی چې بوریس جانسون ایران ته رسمي سفر کوي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې ایران ته تللی چې د امریکا متحده ایالات له ایران سره د نړیوالو د اټومي موافقې د راتلونکي په اړه چې په 2015 میلادي کال کې وشوه شکل لري. په تهران کې پرون د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شامخاني هم د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي. د ازادي راډیو د فارسي برخې رادیو فردا په حواله بوریس جانسون د اټومي موافقې پر عمل کولو ټینګار کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اپل به سشکال درې نوی موبایل ټلیفونونه ننداری تکشیشتی. ټاکل شوې ده چې اپل دا درې موبایل ټلیفونونه راتلونکی کال خرڅلاو ته وړاندې کړي. د دغو نویو موبایلونو شیشه یا سکرین به 15.8 او 6.3 انچ وي. د درې ماډل شیشه به 6.1 انچ وي. دا په داسې حال کې ده چې د اپل کمپنۍ یو متخصص مینګ چی کو وای چې د اپل سی ڈی شیشه 6.1 انچ موبایل جوړوي. د دې ترڅنګ د آیفون ایکس بل ورژن یا ماډل به د اپل سی ڈی 6.15 انچ شیشه ولري. دا موبایل به د آیفون ایکس پلس په نوم راووسی. تر دې وړاندې تیره اونۍ اپل کمپنۍ د یو داسې موبایل د اختراع حق ثبت کړ چې د کتاب او کتابچې په شان قاطی شي. اپل کمپنۍ غواړي چې دا قاطیدونکی موبایل په بل پړاو کې پر آیپاد بدل کړی.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د بارې شوتري د کلی نه خبرې کوم. زما وړاندیز دا ده چې په ګومیا سي مخ کې د ازری ولسوالۍ کې ډیر زیاتې لابونه راغلي او زیاتې ځمکې خرابې کړې وي. د هغه لپاره حکومت مرسته کړې ده او مرسته خلکو شخصي جیبو ته اچولې ده.
افغانستان حکومت یی کی مو زندګونو کې یو ورځم څوک نه پېږدو چې خپل ټیم پیراشي زه د پاکستاني او بنديانو خبره نه کوم زه دوی ته وایم چې لنج ورکوم که دوی غواړي زه ورته ښیم چې دا د جیل کې پرېږده ټیم پیراده نو دوی د خلاصي که رښتیا داسې وایي منیش دا خبره کوي چې موږ یې واورېږم څوک چې هغې پوره شي جیل دا خپل کوم حکم چې پېښ وي یې واورېږي موږ نه پرېږدو زه یې ورته ښیم که غواړي زه یې ورته ښیم نو تاسو د لارې ورته ښیم.
اته بجې او پوره دیرش دقیقې شوې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د آسیا د پراختیایي بانک سیمه ایز مشر به نن یکشنبه بادغیس ته ولاړ شي. ولسمشر غنی به له لامان سیمې څخه د بادغیس تر مرکز قلعه نو او له هغه ځایه د قادس ولسوالۍ تر درې بوم پورې د حلقوي سړک د پروژې د پیل په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکوي. د کندهار له محبس څخه پرون شنبه 240 بندیان خوشی شول. د کندهار ولایتي داروي چې دا کسان چې دوی خزيدي د ولسمشر د فرمانونو پر اساس خوشی شوي دي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې بیا نن یک شنبه په دریمه یا ورسته یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. د دې لوبې ګټونکي به د روان سیریز یا لړۍ ګټونکي معلوم کړي. د ننګرهار چارواکي په کامه او بیسود ولسوالیو کې د ښځو لپاره د چرګانو ساتلو او هګیو ټولولو د 1500 فارمونو د جوړیدو خبر ورکوي. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپله غونډه کې د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه وغندله. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر د ورستۍ پریکړې په اړه په خبرګون کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پنس سره به ونه ګوري. د عراق حکومت بالاخره د داعش پر وسلوالو برای اعلان کړ. عراقي چارواکو پرون شنبه اعلان وکړ چې د خپل هیواد ټولې سیمې له داعش څخه بیرته نیولې دي. د ملګرو ملتو یو جک پوری چارواکي شمالي کوریا ته د غلطي محاسبې په وړاندې خبرداري ورکړ. ویل چې دا کار به د یوې وژون کې نړیوال شخړې سبب شي. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یک شنبه د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. جانسن پرون تهران ته ورسید. اوس لمړی تاندې څنګه ورپسې هم حقیقت سره پروګرامونه له آزادي رادیو اوریدای شي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکي همایون هیواد.
درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې د ځوان لوبغاړي نوین الحق په اړه خبرې کوو چې په کپتانۍ کې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د آسیا جامو ګټه. له ده به واورئ چې کرکټ ته څنګه مخه وکړه او په آسیا جام کې د بریالیتوب راز په څه کې وو.
نوین الحق کی خاص خوبی داوا سیدای ډیر زلورو او ډیر بخیارو.
نو چې خبالر نوې د افغانستان انډر 19 کیپټن منو نېشنل ټیمې کړه
کرکټ کوي بل کوم لوبه کوي فوټبال کوي یا سپورت کوي چې کوي د زړه نه وکي.
تیز توپ اچونکی نوین الحق اتلس کاله مخکې په کابل کې زیږیدلی. د تر 12 ټولګي زده کړې کړي او وایي د 19 کلنو له نړیوال جام وروسته به پوهنتون هم پیل کړي. نوین الحق چې اوس د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې کپتان دی د افغانستان په ملي لوبډله کې هم لوبیدلی او د بنګلادیش خلاف په دوه ورځنیو لوبو کې دوه لوبغاړي سوځولي دي. دی وایي کله چې د افغانستان لوبډله په لومړي ځل د شلوریزو لوبو په نړیوال جام کې ولیده تشویق شو چې په مسلکي توګه کرکټ ته مخه کړي.
کرکټ خو اول ما په ټینس بال لوبه کوله په پاکستان کې چې کله مونږه ماجرولو په هغه وخت کې ماجرت ټایم کې مونږه ټینس بال لوبه کوله. بیا چې کله افغانستان ته راغلم نو ورلد کپ مې وکړه. کله چې افغانستان اول ځل لپاره ټي 20 ورلد کپ ته کوالیفای وکړه دغه نه پس دې ما کرکټ سره شوق پیدا شو. ټینس بال خو والا په سمو میدانو کې ډیر لک کړو په کوڅو کې بم کوو په سکول کې بم کوو په کور کې بم ډیر زیات کوو ورونو سره.
نوین وای فکر نه کاوه چې دای به د افغانستان په ملي لوبډله کې ولوبېږي خو ډیره هڅه وکړه او د هماغو هڅو په برکت اوس لس کلن لوبډلې کپتان دی.
کوشش تر کوشش فرق کوي، څوک بے دزړه نه کوي، څوک بے صحیح نه کوي، او بعض چا کې استعداد قدرتی. نو ما چې کله ټینس بال کوم ته ډیر خلکو ویلې وي چې ته صحیح کرکټ شروع کړه، هارډ بال شروع کړه، ته کوي شي. نو دا کوشش پورم دا او نیچرل هم د قسمت خبرې هم دي. نو بس خدای ورکړه چې ما وکړای شو چې دومره کرکټ مې وکړ.
ډیر لوبغاړي هر ورځ خولې تویوي چې په ملي لوبډله کې د لوبېدو ارمان پوره کړي، خو نوین داسې څه کړي چې ډیر وخت یې د افغانستان په کرکټ کې خپل نوم پیدا کړ.
فاست بالینګ د خپل ټریننګ لکه موږ چې کوم کیمپونه یا تمرینات چې کوو دغه لپاره بیل تمرینات خپل د فاست بالرانو چې کوم ایکسرسایز یا ټریننګ په جیم کې په ګراوند کې، نو هغه فرق کوي. کچېرې د نورو بالرانو سره هم دومره خواري وشي، دومره خپل هم خواري وکړي، ځکه پوهېږم چې څه کول پکار دي. دومره د زړه نه محنت وکړي، نو دا خو الله پاکم ویلي چې څومره محنت کوي یو انسان هغومره ورته ورکوي. خو
نوین الحق په کورنی کرکټ کې هم ډیر لوبیدلی دی. په شپږیزه کرکټ سیالیو کې چې هر کال په کابل کې کیږي، د بند امیر او مس عینک لوبډلو لپاره لوبیدلی. نوین وایي دغه سیالۍ د دوی لپاره ځکه مهمې دي چې نړیوال لوبغاړي هم پکې وي، او له هغو سره په یو ځای لوبیدلو د لوبغاړو روحیه پیاوړې کیږي.
شپږیزې خو ډېرې مهمې لوبې دي د یو داخلي پلیئر لپاره، که هغه موږ نېشنل ټیم وي، که انډر 19 یو، که ډومیسټک کوم پلیئر یو، ځکه چې دلته انټرنیشنل پلیئرانو سره لوبه کوي، دومره ورسره بلدیږي، دومره پریشر بیا نه وي چې کومې غټ میچونو ته ځو. اوس د موږ مثال به زه انډر 19 درکړم چې کله انډر 19 پلیئرانو دلته شپږیزه وکړه، نو موږ چې پاکستان یا بل ملکونو سره میچونه ول، نو بیا دومره پریشر کې نه و. مخکې به دا پریشر پې و چې یاره پاکستان سره ده، بل ټیم سره ده. نو دا خو ډېرې زیاتې مهمې لوبې دي چې څومره یو پلیئر دلته وکړی شي، نو دومره به ورته مخکې کرکټ اسانی. شپږیزه کې څومره انټرنیشنل پلیئران راغلل، دوی سره لوبې کول هغه پریشر هغه روحیه ورته بدلی بالکل، ځکه وایي چې یاره زم یو پلیئر ما انټرنیشنل هم نسې، یو عادي پلیئر ته په ټی وی ګورو څه بل کمال ورکې نشته. نو دا روحیه یې مونږه د شپږیزه نه بدله شوه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت احمد زئی چې ډیره موده د 19 کلنو لوبډلې روزونکی هم پاتې شوی، د نوین الحق په اړه وایي چې هوښیار او زړور کرکټر دی.
د ما ډیر ښه یاد دی چې موږ کیمپ کله په 2012 کې په لاهور کې لګیدلی وو. نو نوین الحق ډیر ماشوم او ډیر وړوکی وو، سیدی دل موږ سره کیمپ جوائن کړ، او د ده په بالینګ باندې ما هلته کار شروع کړ. سیدی ماشوم مو او د بالینګ ډیرې بنیادی طریقې سیده په 2012 کې د تمار خو دی. نوین الحق کی خاص خوبی دا وا سیدی ډیر زړور او ډیر هوښیار وو. دغه واجه وا سیدی باندې ما ډیر خاص نظر سیده لک سې څومره وخت سې تیریږي او په لوبه کې دی نورم سیده پخیږي، نو دته به دغه د ټیم کپتانی موږ په لاس ورکو.
دولت احمد زئی وایي د نوین الحق له لوبډلې څخه ایستلی هم و، خو نوموړی په خپلو خواریو بیرته لوبډلې ته لاره پیدا کړه، کپتان شو او کامیاب هم و.
یو وخت داسې هم راغی چې نوین الحق ما د 19 کلنو له ټیم نه هم ډراپ کړ، او بعضې لوبو کې مې چانس هم ورنه کړ. هغه واجه صرف د فټنس وه، هغه دته خپل هم معلومات و چې هغه وخت کې د فټنس لیول سي و، د هغو بالرانو سره کوم سي ما سره نور بالران په ټیم کې و، د هغو هغه لیول او د په لیول کې د فټنس کې فرق و. بیا داسې وخت هم راغی چې نوین الحق دومره خواري وکړه په خپل فټنس او په خپل کارکردګي باندې، دومره محنت وکړه چې بیا هم موږ مجبورن د کپتان کې د 19 کلنو یو ډیر کامیاب کپتان خو ته نوین الحق نه پاینده کې دا امید لرم چې نوین الحق به آینده کې په ملي ټیم کې هم ډیر ښه ځلیږي.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې وکټ ساتونکو اکرام علي خیل چې د آسیا جام د 19 کلنو ځوانانو په وروستۍ لوبه کې د پاکستان په وړاندې سلیزه جوړه کړې وه، د نوین الحق کپتانی او له لوبغاړو سره د هغه رویه ستایي.
دا ایشا کپ ته خو موږ ډېر وخت نه په تمرین کې وو، موږ ډېره خواري ورته کړې وه او ښه چمتووالی موږ ورته نیول، او نوین الحق ډېره ښه زموږ الکان ټول سپورټ کړل. نو هر یو ته زړه ورکو چې انشاءالله دا ایشا کپ به موږ ګټو، نو هماغه راز و چې موږ الله پاک کامیاب کړو. خوشحاله
خوشحاله دا ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی فرید ملک هم د نوین الحق د بالینګ ستاینه کوي. هغه وایي د توپوهونکو لپاره به د لوبول اسانه کار نه وي.
نوین الحق خو ماشاءالله ډیر ښه بولر دی، ډیر ښه پرفارمنس لري، ډیر ښه سټایل لري، ډیر ښه بولینګ کوي. د ډیر وخت نه انډر 19 سره د ملي ټیم سره هم تیر شوی دی، آینده ډیر ښه ده. اوس یې ایشیا کپ یو ګټه، ډیر ښه بولینګ پکې، هغه خپل موکو نور الکانو ښه کارکردګي وکړه، ډیر ښه ده.
تیز بالران وی، اسپن بالران وی، د زینو له بل سره رخه ذکر راځي چې مثال ویره لري چې دغه سړی زما ځای ناست نه شي، کدی ملي ټیم ته راشي نو زبر ډراپ شم یا زبر په ټیم کې نه یم، ته خو دغه ویره نه لري چې د لتا مخ کې نه شي.
نه نه، زما زړه کې دارش ته ځکه هغه چې د خلاص باندې بالینګ کوي، زبر چپلاز او افغانستان د پاره چاري وي، افغانستان ته افتخار راوړي، زمنګ سرسترګي دي.
د بالینګ خدای تو په هون کې لوبول شي آسان ده، سخت ده، څنګه
که تاسو ګورئ ساوث افریقي سټین هغه غونډه اکشن لري، هغه نو سخت ده دنیاوالو ته، زمونږ نوین الحق هم سخت دي ان شاء الله ورلد کپ کې به تاسو ګورئ. نو چې خ بولر نه د افغانستان انډر 19 کیپټن بنو، نېشنل ټیم یې کړه سلیکټرانو ته، زمونږ نه خخ کاری زکه نېشنل ټیم کې ما چولې تو
سر زرغو بیرغ پټو جهان کې
نوین الحق مو د کپتانه یو د آسیا جام د ګټلو پاړه غوولای او ترې پختلی مودي چې په دې لوبو کې خو به د کپتان په توګه تر فشار لاندې نه وو.
آسیا کپ لپاره مونږ ډیر مخکې نه تیاری نیولې وو. که تاسو خبرې، مونږ بنگلادیش ته تللي وو، بنگلادیش سره هم د 15 ونډو سیریز وو، هغه هم تینه درې یو وګټه، هغه نه پس مونږ په چنئی کې شل ورځو کیمپ وو، هغه نه پس ایشیا کپ ته لاړو. نو مونږ ټیم پوره تیار شوی وو، دلته پلیران داخلي دا ټورنمنټونه هم کړي وو، شپږیزه هم کړې وه. نو دا یو غټ راز چې مونږ د ایشیا کپ وګټ.
کپتان وایي خپله چې دی لوبه کوي تر فشار لاندې، ځکه د ټولې لوبې مسولیت د ته ورلغاړي چې دغه لوبې لوری بدل کړي. خپله د چې لوبه کوله فشار در باندې وو؟
فشار خو یې خامخا داسې یو کپتان مم زه فکر نه کوم چې د نن فشار پرې باندې نه وي، که هغه جان هغه ټول نه چې کول کپتان ورته وایي دونی، نو هغه هم د نن نه که بهر نه شو کوي نه، خو د نن پرشر پرې وي، ځکه چې یو میچ هېڅ کله هم کپتان نه غواړي چې وبایلي، صحیح ده ټول ټیم یې نه غواړي، خو بیا مسولیت یې په کپتان باندې، نو دا پرشر هر پلیئر سره وي. خو شکر ده په دې انډر 19 کې دومره پرشر لاندې راغلی نه یم، ځکه ټول میچونه هم ګټلي دي.
کپتاني وایي یو مهارت وي چې په چا کې وي، مثال په سختو شیبو کې لوبغاړي څنګه وهڅوي چې ښه لوبه وکړي. خپل په ځان دغه ورتیا ګوري او آیا فکر کوي چې ورځ به د ملي لوبډلې کپتان هم شي؟
نو دا ورتیا خو به مونږ بورته معلومه و چې د انډر 19 کپتان کړي، مزه کاری او پلیئر خو نه کیږي کپتان او نشي کېدای. نو دا ورتیا خپل پلیئر ته معلومه نه، دا چې څوک یې ګوري، څوک چې دا سلیکشن کوي هغوی ته بهتره معلومیږي. او زه به که انډر 19 کپتان یم، که ای ټیم شوم، که مخکې کوم لیول کې کپتان شوم، زه به خپل همداسې پوره کوشش کوم چې میچونه وګټو، افغانستان لپاره افتخار رو.
دغه شیبو کیسه کراته و کې چې تاسو آسیا کپ وګټه؟
والله احساسات او خوشحالی خو ډیره زیاته وي، ځکه چې اول ځل دی افغانستان په تاریخ کې، او بل دا مونږ ته ډیره زیاته ضرور و چې فل ممبرشپ نه پس د مونږ اول ټورنمنټ وو، لکه آی سی سی او ای سی سی اول ټورنمنټ وو چې باید مونږ دا جهان تم خو دلی آی سی سی تم، چې مونږ صرف په نېشنل ټیم باندې فل ممبرشپ نه داخستې، مونږ لاندې سټرکچر انډر 19 لیول دا کوم ډومیسټک لیول دا پلیران هم دي، د ټیم دومره پلیران دي چې مخکې انټرنیشنل کرکټ کوي شو، دا فل ممبرشپ سټیټس ساتي شو. دې لپاره مو بل افغانستان کې چې کوم حالات دي، نو زه به وایم افغانستان ته بغیر د کرکټ نه فلحال داسې سشتنه چې خلکو په مخ باندې خوشحالي راولي یا دا احساس ورکړي د خوشحالي، نو ډیر زیات ضرور و چې دا میچ هم ګټلی.
که د یو ځوان لوبغاړي په توګه نور ځوانانو ته مشوره ورکول غواړي له خپلو تجربو چې هغوی هم وکولی شي هغه ارمانونه چې لري هغه پوره شي؟
ما مشوره خو دا ده ورته چې خپل تعلیم سره سره کرکټ کوي، بل کومه لوبه کوي، فوټبال کوي، هر سپورټ کوي، چې کوي د زړه نه وکوي او یا بیخي مه کوي. دا ما یوه مشوره ده چې زه هر چا ته ورکوم چې داسې مه کوي لکه ټایم پاس غونته، ځکه چې که تاسو کرکټ یا بل سپورټ سره ټایم پاس وکړي بیا هغه پروفیشنل کېدی ورکې نه شي، نو پوره وخت به ورته ورکې او پوره زړه نه پرې کوي، چې څومره زړه نه کوي دومره به پکې مخکې ځي.
ترن اوریدونکو د ځوان کرکټر نوین الحق پاړه دا جوړ شوې خبرونه مو هم دلته پېته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پارم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده چې دغه خار اوسیدونکو ته یو شمېر روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ دغه خار استر خار د اوبو په اړه ویل کېږي چې په 70% زهرجنې دي. همدارس موزیره غازونه هم دغه خار په چاپیریال کې شته او موجود دي. دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه څه کړي د حقیقت څه دی، د دېونه په خبرونه کې په همدې مسایلو باندې غږیږو. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق لموږ سره په خبرونه کې ملمه دی. مدقیق صاحب ستړي مشي. مدقیق صاحب، که پیلې له دینه کوچې لکه څنګه چې ما مخکې ویل، د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده، تاسو په دې اړه څه کړي دي؟
د کابل هوا لکه څنګه تا اشاره ورته وکړه، رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده. نه تنها د کابل هوا، د نورو لویو ښارونو هوا هم ککړه ده. ولې د ښه خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ خوالی ګورو، بهبودی ګورو. هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا نه په تیرو کلو کې ترسره شوې ده، د کابل د هوا په کیفیت کې د معلقو ذراتو موجودیت کچه ډیره زیاته اوچته ده. په تیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې دغه معلق ذرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو. ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو، دا موږ ته راښیي د 600 تر 800 پورې، یعنی دا یو زیات تغییر ده چې موږ ګورو. ولې اوس دغه کچه د 600 تر 800 پورې موږ ته لوړه راښیي، ولې د 3600 چې موږ مخکې ارقام درلودل، دا یو بهبودي ښیي. علت یې دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي ادارات چې مسؤلیت لري، دې ته پاملرنه وکړه. د کابل د ښار سړکونه اصلاح کړل، یو څه موږ تاسو شاید یو سړکونه ښه شول، کنه مخکې ډېر زیات خامه سړکونه، اوس هم خامه سړکونه وجود لري. د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا زرغونتوب ته هم پاملرنه وشوه، یو څه زیات شول. د دې سره په خوا کې تر یو حده پورې د عامه پوهاوی هم پورته ولاړ، د عامه پوهاوی کچه هم زیاته شوه. زموږ هیوادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي، تر څو د نه موږ ته هغه لاملونه دا دي در ښکاري چې دا اوس په دې وضعیت کې ښه والی راغلی. ولې په مجموع کې هغه توقع موږ لرو او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغې کچې ته نه رسېدلی.
ولې؟
علت دا ده چې دا د چاپیریالي ککړتیاوي او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنی د ټولنې لخوا رامنځته کیږي. ټول وګړي او انسانان دا ستونزه رامنځته کوي. کله چې یو ستونزه په ټولنیز شکل باندې منځته راځي، د حل لاره هم باید ټولنیزه وي. په مجموع کې باید ټول سره په ګډه باندې کار وکړو. کله چې زه ټول وایم، دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل، خپل کارونه او خپل فعالیتونه، خصوصا د چاپیریال پیسې کې باید هغو ته لومړیتوب ورکړي، تر څو په هغه کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راولو. دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه چې اړتیا ده ورته تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې د اداراتو.
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه، هغه ادارې چې باید ګډ کار ته سره وکړي، هغوی تر دې دمه د چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. تقریبا
همکاري کړې ده، موږ سره همکاري راخي. ظاهرا ټول ادارات همکار دي، موږ غونډو ته راځي، منظم شرکت کوي، کوم مسایل او پلانونه چې موږ ورته ورکوو په ښه نیت باندې، په ډېر ورین تندي باندې هغه قبلې ځي. ولې دوی خپل ستونزې لري؟ بعض اداراتو که امکاناتو سره موجود دي، په دې سا کې ښه کارونه کړي دي، موږ پایلې ګورو. بعض ادارات شته چې په دې سا کې کم کارونه کړي دي، یعنی نشت نسور ته ویلې کم کارونه.
یو بل موضوع مدقیق صاحب، د اوبو په اړه، د کابل د اوبو په اړه ویل کیږي چې لږ تر لږه په 70% زهرجنې دي. دا ستونزه تر کومه حده ده او که موجوده وي حل لارې څه؟
دا کاملا غلطه خبره ده. هر چا دا خبر کړی ده، بې مسؤلیته خبرې کړي. موږ تر اوسه پورې داسې یو ارزونه، داسې یو تحقیق او داسې یو لاسوان نه لرو چې په هغه باندې موږ اتکا وکړو او حکم وکړو چې د کابل د ښار یا د کابل ولایت د ځمکې لاندې اوبه 70% زهرجنې دي. دا زه کاملا ردوم. ولې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي؟ د څښاک وړ نه دي په اکثرو ځایو کې، خصوصا هغه منطقې چې هغه د صنعتي پارکو ته نږدې دي، یا چېرته چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده. التا د اوبد څکلو وړ اوبنه دي موږ تاسو شاهد یو سي دي عام روغتیا وزارت همیش هر کله پیغام ورکي زموږ وادوالو تاسو کله تاسو اوبد څخه باید اوبو ته جوش ورکي الاته دا د سیغه اوبد څکلو نه دي باید موږ جوش کو غ میکروبونه بکتریا په اوبو کې موجود دي باید لمنځه ولاړ
دلیل څه دي
دلیل ما اشاره ورته وکړه اومده دلیل دا چې موږ د کابل په خار کې په ډیره خوښنه سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو یعنی یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سے جواب ورکې د کابل د خار اوسیدونکو ته د دوی د بدرفت د فاضلاب تصفیه کی او حداقل په درست شکل باندې انتقال کې د بخیل سره نشته ډیره وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده هغه په غو شکل سے کارو کی په غو شکل باندې کار نه کی یعنی مکمله تصفیه غویم نشي تر سره کوله فقط دغه ټول وبرا زیدې کابل د خار دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په خار کې ژوند کوي د دوی فاضلاب درازی د کابل دریاب ته وصل د کابل دریاب په طبي شکل باندې د سیو بستر رامست کړي د سی د کابل د خار د زمکه لاندې وبو د کابل د دریاب نه تغذیه کی ولې دغه ټول فاضلاب کله سی د کابل دریاب بستر ته زیاده نفوس کی د زمکه لاندې وبو ته د وبو د زمکه لاندې د وبو په کیفیت کې په ترکیب کې د بکتریا او شتونه موجودیت ډیر زیات کړي ده د یو ستونزه ده بل ستونزه ده د سیمګه د کابل په خار کې طبی زباله یا روختونونو نه او کلینیکونو نه کوم زباله را منستکی گیاره ورځ د هم په درو شکل باندې مدیریت کی ولې دا د سینه د سی په مجموع کې د کابل د خار د دې زمکه لاندې وبکه کړی دی په یو منطقه کې د ککړتیا کچه اوچته ده په بل منطقه کې ستونزه وجود نه لري نو په دغه دلایلو زه درته وایم مخکې مې ویلې چې دغه اویا فیصده سلنه سه چا ورته ورکړې ده زه کامل نه دي مخالف یم او دا نادرسته خبره
تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي تاسو ورته پالیسي ورکړي پلانونه ورته ورکړي دي د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي پالیسي جوړه شوې ده عملي اصلا څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوي وشي
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه سمو کړی دي خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونه کې هم هغه ته اشاره کړې ده ولې دلته یو اجرایی ګروپ رامنځته شوی ده چې دوی مشترکانه عمل انځي صحیته عملی کارونه سمګه په دې سکه کړې دي زه درته ویلای سم یو څه اصلاحات او تغیرات موږ د کابل د خار په حمامو کې راوست مخکې دې سې زه په سنفو ته اشاره وکم د هوا د ککړتیا دوه منابع دي په دوه شکل منابع په دوه شکل باندې شتون لري یو سیاره منابع دي څغه ګرځند دي او یو ثابت منابع موږ په لومړی سر کې هغه ثابت منابع چې هغه ثابت دي هغه تم لومړی تو برک پهغه کې حمامونه راځي پهغه کې سقاوی راځي پهغه کې د لوی لوی هوټلونه دی ودونو دا راځي خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړو واړو فعالیتونه سي د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي دوی ته موږ لومړی تو برک بل اخر په دې کې بیا څه اصلاحات راوستي دي تاسو د اوس اکثریت د کابل په خار کې حمامونه هوټلونه داسې وګوري دوی غازي شوی دي خو به دوی د ډبرو لسکرو نه استفاده کوله دوی بلرګي سوځول ولی اوس د اقل دوی له غاز استفاده کی دا یو دا حق دا یو یو بهبودی راکیده یو مثال یو بیلګه
مدقیق صاحب سره لدی چې تاسو د پلانونو یادونه کوي د عملی کارونو یادونه کوي خو ورستر بلیم هوا د کړي دو په حال کې دا ولی
علت ډیر زیات واضح ده د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور یعنی ټولې ستونزې لدی نه راځيږي ستاسو په تنگ محیط او ماحول کې په ګڼ شمیر باندې اوسیدونکو ولري کله چې دغه ګڼ میشتیاره منستکیږي د په طبي په اوتومات شکل چاپیریالي ککړتیاوي ستونزې ځان سره منستکی خاري توسې سره
نو بل اخره د حل لارې سدي او سبکی
بل اخره د حل لار داده سي دولتي ادارات خصوصا کچې موږ بس د چاپیریال نقطه نظر نه کوو د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي کچې موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنکو او کوم په دې ساکه کوم قوانین دي کوم مقرری دي د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنکو کوم برنامه رامنځته کیږي او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ورکې شریکې نورې اداراتو سره کدوی دې ته لومړیتوب ورنکي نو د وضعیت په پام دې شکل باندې دوام لري بل اخر به یو وخت دې بل کنټرول وتلی
یعنی تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړ شوی
تر اوسه د اکثرو اداراتو لخوا لومړیتوب د چاپیریال چاپیریال مسائل نه لري په خوښ نه سره
ولی د دولت لوړپوړو چارواکو سره تاسو په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي کوئی تو د خپل غږ نه رسو
موږ په تماس کې شو یو په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده په رسمي شکل باندې هم بغیر رسمي شکل باندې په مختلفو مجلسو کې دا مسله مطرح کړې دي په مختلفو فورمو کې د کابینې په غونډه کې په پارلمان کې په مختلفو ځایونو کې ولی ادارات هم خپل لمړیتوبونه لري یو د مثال په شکل باندې د سکه لپاره کوم بودیجه سلري د کوم پلان لپاره سه بودیجه اخستې ده د لمړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي ولی د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوي په لمړي سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسئ یعنی دید د تاسو باید چاپیریالي دید وي زرغون دید باید ولري او خپل برنامه او پروګرامونه په دید کې انکشاف ورته ورکړي نو دا داسې په اوتومات شکل باندې چاپیریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملېږي بعض اداراتو دا کارونه کړي دي ولی بعض ادارات شاید ستونزه دا وي چې هغوی هغه کافي ظرفیت سه ضرورت وی نه لري یا کافی امکانات بودیجوي ورته ونه لري یا کافی کارمند ونه لري خو پر سره دا مسایل دي چې باید سړی لغونه پښتنه وکړي وي شاید دقیق ځواب ورکړي
یعنی تاسو دا موضوع ولس مشرۍ ماڼۍ ته د وزیرانو په شورا کې هم یاد کړی ده خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړې
بار بار دا مسایل موږ یاد کړی دي نتیجه ورکړې ده ولی کومه تمه توقع سي موږ لرو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لري او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغه کچه ته نه رسیدلی ما مخکې اشاره ورته وکړله سي موږ حقوقي چارچوکاټ سکله مسلې تر منځ کو پټولنه کې دغه د تطبیق مسولیت د ټولو مکلفیت ګرځي هغه د ټولو مسولیت یعنی موږ غوښتنه دا ده چې موږ باید د دې اړتیا پیدا نکړو ترڅو د مسایل موږ په هر چا سره یعنی په هر کچه باندې مطرح کړو چون قانون وجود لري د قانون تطبیق دا بیا د تزرات پیدا نشي چې څوک به د قانون تر شا ودرېږي ستاسو د ازما قانون تطبیق کراته یعنی دا مسولیت باید ټول خپل ومنی او خپل قوانین د موجوده نافذه قوانین که په هر سکتور کې
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې هم د ستونزې موجوده دي مزیره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله و سره کم شوی دي د ترڅنګ او بو ککړتیا او د هوا ککړتیا په کومه برخه کې ډېرې ستونزې موجوده دي کومه برخه ډېره ننګون کې ده چې هغه ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي
لومړی توجه په دواړو برخو ته هم د بو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ ده که تاسو اوبه هوا او هوا لري کوي خصوصا هوا سه موږ ګمان کوم سه هوا کني موږ اضافه له څلور د قونه ژوند وکړي یعنی دا حیاتی مادي دي د ژوند لپاره کله چې دا دوه حیاتی مادي زموږ ککړې وي د استفادې وړ نه وي از ګومان کوم سه دا په اوتومات شکل باندې لومړیتوب ترازی او د تشویش وړ مسائل دی
اوس خو هوام ککړه ده وبم چټلې دي تقریبا ستاسو معلومات سي دي چې د دې دواړو ستونزونه د کابل خار سمره خلق رنځيږي په اوسط شکل باندې سمره خلکو ته روغتي ستونزې پیدا کړې دي ستاسو معلومات سي دي پدې
زموږ هغه هیوادوال د کابل په خار کې سي وي او به مستقیما له څاو نه اخلي دی وي صحت په خطر کې ده ناروغي امکانات دی وی ډیر زیات دي د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان هغه هیوادوال سي دی وی سن پورته ده یو وی ډیر زیات اسې پزیره دي د ککړې هوا په مقابل
د روسي پښتني په توګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي د پاره لری فکر کوي چې دا ځواب ورکون کې دی پوره دي کنه
یو دا د په وګد محل باندې فکر ورته وکړو دغه تر برنامه سي وسې موږ لرو د دې وګد محل لپاره ډیر زیات کار نه ورکړي ولې ستونزه دا چې وس څه وکړو کومې تاره یو برنامې سي موږ اوس تر لاس نه نیولې دي دغه د اوسنۍ ستونزې سي اوس موږ سره لاس او ګریوان یو د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې د ډیر زیات موثر دي په د ډیر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي ولې شرط دا ده چې دولتي مربوطه ادارات کوم څه مسولیت لري د دوی په تطبیق کې باید مسولانه ګام پورته
ډیر زیات مننه مدقیق صاحب کور مو ودان
باندھے دا سلو بکی گیچے بس نوخنی جی دا زلمی دا سلوی گی چی بس باندھ ہے بترا ولم چنرے پشم شی نو جان باندھ ہے بترا ولم چنرے پشم شی نو جان باندھ ہے بترا ولم بھائی مائی سار شبار سوری گیچ بس تپلی دورا باندھ داسی لوبی کی گیچ بس نوخی جی دا زلمی دا سلوی گیچ بس